دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د شنبه یا خالي ورځ او د 2018 میلادي کال د مئی 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاشا منلی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودګي د دوی ناکامي وه. بلخوا امریکا د 400 په شبکه تر تحصیل کې په پرونی ځانمرګي برید غندنه کړې دا ویلي دي چې له پاکستان سره به د ترهګرۍ په ضد جنگ کې اوژه په اوژه ولاړ وي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل مړي سر کې ګولایاسته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومبه د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پارلیمان د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو او د اپټاباد پیخي آزاد پلټونو قرارداد منځوري ورکړی دا او استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا په مذهبي ګوندونو د عربي هیوادونو څخه د مالی مرستې ترلاسه کولو خبره کړې ده. د خبر ایجنسی تورخم پولی باندې نامعلومه وستوالو د ناټو لپاره وړونکې 14 ټانکران سوځولې دي او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې په لومړي ټیسټ کې په پاکستان د سلو منډو بری ترلاسه کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلیمان د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو او په اپټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر ضد د شوو عملیاتو په حق له د خپلواکو پلټونو غږ کړی دی. د جمعې پر ورځ د قامی او سینټ په ګډه غونډه کې د فوج لوړپورو چارواکو د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات شریک کړل. دې غونډې تر لسو ساعتو پورې دوام درلودې. د پاکستان استخباراتي ادارې مشر لیفټنټ جنرال احمد شجاع پاشا معلوماتي غونډې کې وویل چې دوی ته معلومه ده چې کوم مذهبي ګوندونو سعودي عرب او نور عربي هیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کړې وي او بیا له خپلو مقاصدو لپاره استعمالولې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک ومنل شوه چې په کوم کې د ډرون د بریدونو ودرولو او د عملیاتو د آزادو پلټونو غږ وشو. بلخوا د حزب مخالف مشر چودري نثار علي خان له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې هیله لري منظور کړل شوي دا پریکړه لیک به د پخوانو په پرتله دا ځل مختلفې نتیجې ولري. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه په تورخم پوله باندې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو د پارا تیل وړونکو ټانکرو کې د بمی چاودنو پترس کې خوښه 14 ټانکرز سوځېدلې دي. په دې حق لنور حال د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه په پاک افغان پوله تورخم باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پارا تیل وړونکو ټانکرو کې یو بمی چاودنه وشوه چې په ترس کې سرشاو خوا 14 ټینکر سره د زرګونه لیتره تیلو وسوځېدل. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی رسېدلی او د دغې برید پړه یو ځل بیا عبدالله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپله غاړه باندې اخیستې ده.
د جمعې په ورځ په 400 شبکه در تحصیل کې په بمی چاودونو کې د وژل شوو کسانو مړي خاورې ته سپارل شوي. دا بریدونه د فرنټیر کانسټیبلري د تربیتي مرکز په دروازه کې شوي وو چې پکې د اتیا نه زیات کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې زیاتره د فرنټیر کانسټیبلري سره تړاو درلودو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د پیښور په لیډ ریډینګ روختون کې د ټپیانو سره لیدل وروسته خبریالانو ته وویل چې دا د اسامه بن لادن د وژنې رد عمل کېدلې شي. بلخوا د امریکې بهرنیو چارو د وزارت وایان مارټونر هم د 400 بریدونه غندلې دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د منځنی ختیځ لپاره د ځانګړي استازي جارج میچل استعفا منظوره کړې ده. جارج میچل د جمعې په ورځ د استازیتوب څخه استعفا ورکړې وه چې مخه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ بې نتیجې امن خبرې وي. اوباما د میچل استعفا د منظورې پر مهال وویل چې دوی له امن لپاره ستړي هلې ځلې کړې وي. یاد وي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکې ځانګړي استازي استعفا په داسې مهال مخې ته راغلې ده چې په سیمه کې د اوږدې مودې واکدارانو پر ضد ولسی پاسون روان دی. امریکا د لیبیا د باغیانو تحریک په سمدستي توګه په رسمیت له پیژندلو څخه انکار کړی دی. البته ویلی دی چې دا د خبرو تر لپاره یو قانوني او باوري غورزنګ دی. د لیبیا د ملي موقتی شورا دویم ډول پورې مشر محمود ګبریل د جمعې پوره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار ټام ډونل سره ولیدل. ټام ډونل ویل چې دوی د لیدو پر وخت د ملي موقتی شورا په رسمیت سره د پیژندلو موضوع بحث کړه. د ایران یو عدالت په سترګو تیزاب پاشلو مقدمه فیصله عملی کول ځنډولې ده. د ایران عدالت ماجد محویدی ته په سترګو کې تیزاب بچولو په تور د دوی په سترګو تیزاب پاشلو سزا اورولې وه. ماجد په 2004 کال کې د پوهنتون ملګری امنا ابراهیمی په سترګو تیزاب پاشلې وو. امنا وایي چې دوی پخپله د ماجد په سترګو کې په سترګو تیزاب پاشل غواړي.
زه خواهش لرم چې په خپلو سترګو کې طبیعي څاڅکي واچوم. هر ځل دا کار په خپله کوم او څه ګمان کوم چې دا ممکن هم دی، خو ما نه دا هېر شي چې دا طبیعي څاڅکي دي نه چې تیزاب. زه غواړم چې د هغه سترګې په لاس محسوس کړم او بیا پکې تیزاب ور واچوم، خو زه فکر کوم چې دا ممکن نه دي، ځکه چې دې سره به زما لاسونه وسوځي. نو ځکه دا کار به ډاکټر کوي چې هلته موجود وي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. او اوس د لوب نړۍ یو خبر. ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې د پاکستان پر ضد لومړی ټیسټ کې د سل منډو بری ترلاسه کړې ده. د ویسټ انډیز لومړی پاڼه 2.6 منډو په جواب کې د پاکستان پوره لوبډله په 1.6 منډو وسوځېدله. ویسټ انډیز په دویمه پاڼه کې د دوه لوبغاړو په زیان 4 منډې جوړې کړې او د سلو منډو بری ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګولایاس وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساس لپاره دغه راپور نه راغونډ کړی دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاشا منلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودګي د دوی ناکامي و. تر بند دروازو شاته پارلمان ته په خپل معلوماتي غونډه کې د آی اس آی مشر ویلي مذهبي ګوندونو له سعودي عرب او نور عربي هیوادونو څخه ډالري اخیستي. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم د جنرال پاشا په ځواب کې وایي بلخوا امریکا د 400 په شبقدر تحصیل کې د پرونی ځانمرګو بریدونو غندنه کړې چې تر 80 زیات کسان پکې وژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول.
Terrorists have shown time and again that they are the true enemy of the people and the government of Pakistan.
او دروانی خبرونه په دوه منیمای کی دوه ځانګړي 19 پروګرامونه شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ اوریدل هم مهروي. ګران اوریدونکو، زموږ شغ لا مشال ریډیو خبري او خپل لمړي راپورته. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د سېنات او کمی اسمبلی ګډي غونډې ته د معلوماتو پر مهال منلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودګي د دوی ناکامي و. په دې غونډه کې د پارلمان غړو په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو په اړه د پلټنو لپاره د آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړولو باندې سلا وکړه. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال احمد الله په خپل ډیر راپور کرا کوي.
د پارلمان ان کیمرا سیشن اجلاس کې د ابټاباد اپریشن په حق لا د تحقیقاتو لپاره د یو آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړولو قرارداد په متفقه توګه منزور کړی شو. 13 ورځ په پارلمنت هاوس کې 3 بجې شروع کیدونکو ان کیمرا سیشن چې د 1600 زیات جاری وو، تخپل بریفینګ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر احمد شجاع پاشا اول چې موږ پارلمان ته جواب دی یو او په هر فورم خپل احتساب ته هم تیار یم. موږ خپل ناکامي منو او د دې ذمہواری هم قبلو او که پارلمان وایي نو د خپل څوکۍ نه استعفا ورکولای شم. احمد شجاع پاشا ویل چې موږ نه غلطي وشوله، خو ولې قصدن موږ دا هر څه ندی کړی او په خپل ناکامۍ د ټول قام نه معافي غواړم. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته ویل چې فوس کله هم موږ ایوازي نشو پریښودی او د ملک دښمنان آی اس آی بدنامول غواړي.
دوی وای چې ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا پارلمان ته ویل چې پاکستان دشمنان دا وخت سیاسی حکومت او فوج ترمنځ تعلقات خرابول غواړي. اسامه بن لادن موږ ډیر کمزور کړو، ځکه چې د هغې ټول نږدې ملګری یا خو آئی ایس آئی نیولی وو او یا یې وجلی دي. نو اسامه ژوندې خو ولې په مړي حساب وو؟ شجاع پاشا پارلمان ته ویل چې اسامه بن لادن وجنه زمنګ او د امریکای شریک مقصد وو، خو دوی یوازې اپریشن وکړو او موږ یې په اعتماد کې وانه خستو. هغوی ویل چې امریکای 40 منټو کې اپریشن مکمل کړو، خو چې کله موږ د دوی هلیکاپټرې ودرولو کوشش کولو نو موږ ته معلومات راکړی شو چې افغانستان سرحد باندې د امریکې جازونه ولاړ دي او که موږ هلیکاپټرې ودرولې نو هغوی حمله کولی شي.
د اجلاس په اخیره کې دولس نکاتي متفقه قرارداد منظور کړی شو. قرارداد کې ویلی شوي دي چې راتلونکي کې امریکې لخوا داسې څه واقع مخې ته راغله نو نیټو سپلای به بندولی شي. دې نه علاوه په قرارداد کې د ډرون حملو بندولو مطالبه هم وکړی شوه. په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر چودھری نثار د اجلاس وروستو مطبوعاتو ته وویل،
ټول قوم زمونږ د تم لري چې په دویم مئی کومه پیښه شوې وه د هغې په هکله موږ حقیقت را مخې ته کړو. دا خبره چې د دې پیښې څوک ذمہوار دي او یا راتلونکي وخت کې موږ سخکاره پیغام ورکړو، موږ ورته وویل چې د ډرون حملو په هکله امریکې ته یو پیغام ورکول پکار دي چې دا حمله موږ نورې نه منو. د دې سره سره موږ په دې هم سلا شوو چې د دې مسلې لپاره به یو غیر جانبدار کمیشن جوړولی شي او د دې کمیشن ممبران به وزیر اعظم او قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر په شریکه ټاکي. دا کمیشن به په انصاف فیصلې کوي او په یو ممبر به ټول قوم اعتماد کوي او د دې کمیشن نه به موږ د پاکستان مستقبل په حق له د ښه فیصلو تمه لرو.
خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم صافی نه چې موږ وپوښتل چې ان کیمرا سیشن کې کوم قرارداد مخې ته راغلی دی، د دې عملي کېدو څومره امکانات موجود دي، نو هغوی وویل
دا کمیشن څومره زر جوړی او بیا آیا دا په حقیقي معنو کې بے طرفه کسان اخلي او کنه اخلي او بیا دا چې هغه له مینډیټ سور پی تاسو ګورئ نو یو لحاظ سره دا په لومړي ځل شوې دي چې په خپله باندې فوجي قیادت ځان سره ډر کړی دی پارلیمان ته او پارلیمان دې په کامله توګه باندې اختیار ورکړی دی. او بل طرف ته د کمیشن په جوړولو باندې یو ګوند نه بلکې ټول پارلیمان سینټ او قومي اسمبلی هغوی پرې باندې موافقه شوي دي. چری حکومت پکې خپل اخلاص وښود او د اپوزیشن ګوندونو طرف نه د هغې فالو اپ جاری نو کېدلی شي چې پخوانو کمیشنونه دا کمیشن کارکردګي مختلف فعالیت
شي. یادونې وړ ده چې تېره ورځ کېدونکي ان کیمرا اجلاس کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، جوائنټ چیف آف سټاف کمیټۍ چیئرمین جنرل خالد شمیم وایي، درې واړو فوجونو مشران، آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا نه علاوه د قومي اسمبلی او سنټ غړي هم موجود وو. احمد مشال ریڈیو اسلام آباد.
گران اوریدونکو زموږ شغل مشال ریڈیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان و ګډي پارلماني غونډې ته تر بند دروازو شاته په خپل معلوماتي خبرو کې د آی ایس آی مشر ویلي چې مذهبي ګوندونو له سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو څخه ډالري اخیستي او بیا د خپل مقاصدو لپاره استعمال کړي دي. د احمد شجاع پاشا د دې بیان په حق له پیسامباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل یو راپور لیږلی دی چې پکې د مذهبي ګوندونو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي او د احمد شجاع پاشا د دغه بیان څېړنه کړې ده. راځي چې د ریاض مساخیل دغه راپور ته ورسو.
د لسو غنټو نه زیات روان د بندې کوټې پارلیمان غونډه کې د ابتاباد اپریشن په اړه د پارلیمان غړو ته د خبرونې ورکولو په وخت د پاکستانی استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټننټ جنرال احمد شجاع پاشا وی چې نن د ادارې یا پوسټ په کارکردګي ګوته پورته کوونکو نه دا هیر دي چې د پوسټ ډېر قربانې هم ورکړي دي. د سرچینو په وینا نوموړي وی چې په دې بحث کې پریوتل ندی پکار چې مجاهدین څوک دي، ځکه چې داسې ډېر ګوندونه او خلک شته چې د دوی په سر یې د لیبیا او سعودي عرب نه په کروڑونو ډالر اغستې دي او هغه ټولو ته معلوم دي. د شجاع پاشا د بیان سره سم د جمعیت علما اسلام غړي مولانا عطا الرحمن د ایوان نه واکه وټکړو. مشال ریډیو چې کله د بیگانه خبرې او د دې د عکس العمل په اړه د مولانا عطا الرحمن نو پوښتل نو هغه وې
خبره ضروري چې د خپل کیمرا اجلاس وو. ان کیمرا اجلاس چې کوم مجلسونه دي هغه خو زمونږ پارلمنٹ ممبرانو لپاره نه ده پکار چې مونږ بهر کوو او دا د دنه مجلس کې بهر کف مونږ مو تخپل مجلس کو په ان کیمرا اجلاس کې چې سړې یو بل ته د ملک د پاره او د قوم د پاره صحیح مجلسونه نه کی وړاندې نو یو سړې سره کله به کم ځکه هغه د شانم نو هغه څه چې مونږ ته د معلومات شته دي دا څه معلومات په بنیاد باندې خو چې مجلسونه وي نو بیا هغه صفه نه مونږ ته وي چې تاسو وایي چې کم داسې ګوندونه دي چې هغه پیسې اخلي هغه کوي.
دغه شان د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي کی سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم مشال ریڈیو سرا خبرو کی ہوئے چې استخباراتی ادارہ د خپلو ناکامو پټولو د پاره د خلکو ذهن بل اڑخته اړوي او که هغوی ته دا کسان یا ګوندونه معلوم وي چې د مجاهدینو په نوم یې پیسې اغستې دي نو باید چې د هغوی نمونه واخلي.
دي
ایس آئی ته دغه شان بیان ورکول نه احتراف پکار او دا خبره هغوی ته کول نه پکار چې هغه په چا باندې تور لګی نو جو خان په ده باندې هم بیا الزامات لیک لګېدې شي. یعنی دا د چا لمن هم پاکه نه ده. نو دا خو هر چا ته په خپل جرم باندې او ګناه باندې د الله نه هم او د قوم نه معافي غوښتل پکار دي او اوس پکار دي چې موږ یو بل سره لاس ورکړو.
د احمد شجاع پاشا د بیان څه مقصد و او دې کې د هغوی اشاره کوم اړخ ته وه؟ کله چې مو په دې اړه د دفاعي او سیمه ایزو چارو د کارپوه خادم حسین نه وپوښتل نو هغه وویل
طالبانو ته چې په مختلفو شکلونو کې او دغه شان نورو انتحارګرو ته مختلفو شکلونو کې په هغه کې زه عرض کول غواړم چې د جماعت اسلامي شبقو ته هم په مختلفو شکلونو کې د عربو نه او د یورپ د داسې خلکو نه په کروڼو ډالره راغلي دي او هغه ډالرې دلته د تندروای په حق کې دلته د دیزی د جمهوري حکومتونو په ضد دلته د عامو خلکو د اقتصاد او د تعلیم په ضد داسې کارونه شوي دي، مرای کټ کړی شوي دي، په خلک تباه کړی شوي دي، په ریاستي ادارې خپل د پاکستان فوج په زرګونو ځوانان دي مړ کړي دي. نو ارز دا دی چې دا خبره خو اوس ډېره زیاته واضح ده، دې کې خو زما خلک چې د پښتونخوا او د افغانستان او د قبایلي سیمو بچي بچي د دې نه خبر دی چې کوم ګوند په کوم شکل کې د پښتنو د سماج او عمومي توګه افغانستان او د پاکستان د ریاست په ضد دومره لوی عملیات په کومو پیسو کړي دي او په کومو وسایلو کړي دي.
د یوې پښتنې په ځواب کې د احمد شجاع پاشا وینا وه چې د پوځ او استخباراتي ادارو په مرسته یو شمېر ترهګر نیولې شوي دي، ولې د ناکافي ثبوتونو او ګواهانو له وجې عدالت هغوی خوشې کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای، مشال ریډیو ور.
گران اوریدونکو، زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د 400 په شبکه در تحصیل کې د فرنټیر کانسټیبلری د کلا په دروازه کې دوه ځانمرګي بریدونه وسو چې څه باندې اتیا کسان پکې ووژل سول او تر سلو زیات ژوبل سول. دا چې د پیښې ټپیان اوس په څه حال کې دي او خپلوان یې څه احساسات لري، له پېښور څخه د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا 400 شبقدر تحصیل کې ایف سی قلا باندې پرونی ځانمرګي برید کې ژوبل شوي ځوانان اوس هم د پېښور غټ هسپتال لیډی ریډنګ کې علاج لپاره پراته دي. هسپتال ذریعو وینا تر مخه 500 پورې ژوبل تنان د چاچې حالت خو فارغ کړی شوي دي، ولې د 500 څخه سیوا تنان اوس هم دلته علاج لپاره پراته دي چې پکې د بعضې حالت سخت ښودل کېږي. دغه ژوبل ایف سی ځوانانو وینا ده چې داسې قسمه ترهګرۍ او غیر انساني عملیات د دوی حوصلې نشي غورځولې او دوی به چرې هم رست نه شي.
مو راخ پای خوشی کی او کوشینه مو ډاکل چې دې ټیم چې موټر سایکل را لای او ګاډي سره ټکراو سو نو موږ خو اصلا نورو سره بلان دسل ان شاء الله موږ خو نه وی بچو ای خطر سره دري نو او دوم ته دادما کې را وکړل موږ خو نورو اصلا سره بلان دسو ان شاء الله نو موږ خپل کوم پر جنگیګو موږ ته ان شاء الله پوره پوره ودرې چې زه خپل کوم پر جنگیږو عمر ګل الله فلا سیرا
نام خلیل دی دی خان 21 سال عمر دی دلته اف سی ګو اف سی زم بعد دلته تاسو کوټ روانو ټریننګ وکړل ټریننګ پورا سو بار ګیر نه بار وتل وا کوچو باندې سامان ما ځولا دھماکہ وسو دا سانا نه دا خو کرایان دی دا خو ایر مزه بده دا مسلمانو ته وه
دا ځوانانو سره راغلی خپل خپلوانو هم مشال ریډیو سره خبره تر وکړي.
دا زما پلار دی پړډا کې څوکیدار دی نو ته خبر شو پلار هم خوې دی دا ته داد دی چې چر نه وته کوم پریشان مولا او فسې خابغان ته دا خپه دا شي دا بل یا کور کې مونږ چا دا ان نو وسري بس وای وسري پلان کیږي کې دراز وسري نو ری بس سره کو نی پته نه لګي بس دی پاک بس را غاړه کو بس دی غریبای
زما نوم ممتاز دی او دا زما اوخم دی سکیورټی کې د ډیوټي واه بس یو زوی دی او غریبی اړي راځي ته حکومت په صد سره تنهاګانی یا پنشن کې سړی او ټول مرګ سړی خپل ټیم پاس کی دا خو هغه خلک دي کنه چې نه خدای مني نه رسول مني او بس دا خلک هم ګوري نو چې دا کار جایز دی کنه جایز دی موږ ته پښتون په شان ته آیاناک عزتناک غیرتی مسلمان پردناک د پنو قومونه کې نشته دا مو په دغه وجه نه خکړي دا ولې دسی دی
دا خاص ماتو کې بغیر به اسلام نه بارخ کا دې کې یو سړی کې زره ایمان وي او دا چرګ چرګوټا نه سی وځره ادا دومره جان خلکو جانونه لښنه واخلي بے گناہ خلق نہ سوک پکے گنہگارے نہ گنہگارے او دا غریباں مزورے دا پر اغلی بچن خلق ٹریننگ نو کرے دا پر اغلی او دا سی حدیث او روس نہ دا زمون کوم او بدری خبر دا او چے دا سی حدیث او کہ زمون دا نوجوانان پشار راسی نو زمون دا خوین دی مین دی نو دا بس کی کور کے نو دا پردی سر خدا نہ سی کی نظر نو زمون بو ڈٹ کے مقابلہ کو کیو نی او کدو نی او کلس را باندې کی نہ مونگ بار بار زو مون خپل او ایف سی کی زمون گرونا زمان ٹول بزیرا
دی ایف سی کی کار کی گرونا می دی یو هغه دی یو دا دی کو ډېر غم حالات دی او بس دلته مونږ هغوی ومولېږه لګینې غونډه ورځ جړا وه داسې حساب دی چې بس زمونږ ډېر هغه و خفغان ډېر دی ځکه چې دا دوه رونه دي او زمونږ لاسونه دي چې څه ګټي مونږ لا روړي او بل زمونږ خویندې دي هغوی دې پسې ډېر هغه اون کور والا مونږ ډېر خفه دي
زما زوی سلمان نومې نو دا خو والله که څه انسانان انسانان داسې مسلمانان خو خپل بچي نه وژني او نه تباه کوي بدا وسه بل څه کو ته خو مینو
یاد دي وي چې دا ځانمرګي بریدونه پرون هغه وخت رامخته شو کله چې سهار خو شپږ بجې د اف سي دا ځوانان د تربیت یا ټریننګ ختمېدو وروسته په چوټه باندې خپل خپل کورونو ته روان وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند د پاکستان د خیبر پښتونخوا په 400 شبکه در ډیری کې د وسلوال طالبانو لخوا د دوه ځانمرګو بریدونو غندنه کړې ده او ویلې دي چې حکومت به له پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په هڅو کې مرسته کوي. بلخوا سپینې ماڼۍ دا منلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کونډو څخه په دې اړه پوښتنې هم کړې دي چې د اسامه بن لادن ژوند او د هغه استوګنه څرنګه وه. د دغو دواړو خبرو په اړه به نور حال له واشنگتن څخه د مشال راډیو خبریال هارون بچا په خپل دې راپور کې راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د پاکستان د ځواکونو او عام وګړو د مړانې په ستاینه کولو د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان سره د خپل حکومت د ملګرتیا ژمنې تازه کړې.
Terrorists have shown time and again that they are the true enemy of the people and the government of Pakistan.
ترهګرو په بار بار خولي چې دوی د پاکستان د خلکو او دغه هیواد د حکومت رښتینی دښمنان دي. موږ د ترهګرۍ ضد جګړه کې د دغه کام قربانۍ او ته په درنسترګ ګورو او موږ به دال دا اور سره د تړلو نورو ترهګرو ډلو د لمن زوړلو په مقصد له پاکستان سره خپل ګډو هڅو ته دوام
ورکو.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو لخوا په راتلونکي کې دغه رقم بریدونه ترسره کېدل به آیا د پاکستان سیاسي حکومت دې ته اړ باسي چې د امریکا له ملګرتیا لاس واخلي؟ د بهرنیو چارو د وزارت ویاندو ویل چې که د دواړو هیوادو اړیکې څنګه هم شي خو پاکستان په هر حال د ترهګرۍ له یو لوی ګواښ سره مخ دی.
an existential threat for Pakistan.
دا یو خطر دی چې پاکستان ور سره دا محل مخ دی. هغوی ته د دې مسلې زیات خې احساس کیږي ولې چې د ترهګرۍ دارنګ پیخو تر بل هر چا زیات پاکستانیان ځپلی دي او طالبان ظاهره ده دغه رنگ بریدونو په ترس کې غواړي زمونږ دواړه خزي اړیکې تر غیز لاندې راولي ولې دا هم واضح ده چې که هر څو شي خو دوی به بیا هم خپلو دغو بریدونو ته دوام ورکړي. بلې خوا ته بیا امریکایي مقاماتو هم په واشنگتن کې تیر ورځ وویل چې استخباراتي چارو کوی د اسامه بن لادن له دریو کونډو میرمنو سره چې ویل کیږي دا مهال د پاکستان په ولکه کې دي لیدلی تر څو دا غوی د وجل شوی خاوند او دغه د تروري شبکې په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو تر مخه د امریکا ځانګړو ځواکونو په پټاباد کې د اسامه بن لادن له وجلو وروسته د هغه له کوره مهم اسناد له ځانه سره وړي چې اوسمهال ترې امریکایي پلټونکي په دغه ځای کې د نوموړي د اوسېدو او هم ورته د مرستو رسوونکو شبکو د موجودیت په اړه درکونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیر نے خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت د پاکستان د دې تعاون چې د اسامه له کونډو میرمنو سره یې د دې چارواکو ته د لیدنې فرصت برابر کړ قدر کوي ولې دا چې دغه لیدنې چرته او څنګه ممکن شوې په اړه یې نوموړي له سویلو ډډه وکړه. رائټرز اجانس بیا د یو بل امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي امریکایي چارواکو د اسامه له کونډو پوښتنې کړي ولې زیاتوي چې هغوی لا هم د کومو معلوماتو ورکولو لپاره رضایت نه دی ښودلی. د امریکا د پوځي ځواکونو د مرکز پینټاګون ویان کرنل ډیوډ پیلن هم رسنیو ته د اسامه له کونډو میرمنو سره د امریکایي چارواکو د جمعې د ورځې د لیدنو پخلی وکړ ولې دا یې واضح نه کړه چې دغو چارواکو د امریکا له کومو استخباراتي ادارو سره تړاو لرلو. راپور وړاندې لیکي امریکا په پاکستان د اسامه له کونډو سره د نورو لیدنو د راجوړولو لپاره هم فشار اچولې چې پاکستان بیا وار له مخې ویلي د خپلو پلټنو له بشپړولو وروسته به دغه زنانه خپلو خپلو هیوادونو ته حواله کړي چې دوه له سعودي عرب او یوه هم له یمن سره تعلق لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
په تیرو میاشت کې په امریکا کې د حکومتي لګښتونو د کمولو لپاره د کانګرس ډیرو غړو دا غږ کړی دی چې د دې هیواد بهرنی مرستندوی لګښتونه دې کم کړل سي. د روان میاشتې په دوهمه نیټه چې کله اوسامه بن لادن د یوې چاپې پر مهال ووژل سو، نو د پاکستان پر پوځ ډېرې پوښتنې راولاړې سوې او بیا زیاتره کسانو دا خبره پیل کړه چې پاکستان ته د مرستې کمې کړل سي او یا هم د مرسته ورسره پوره ختمه کړل سي. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړی چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته اوروي.
د روان میاشتې په لسمه نیټه د امریکا د کانګرس غړي دانا روهراباچر د استازو ایوان ته یو لاسوند وړاندې کړ چې نوم یې دی پاکستان ته د امریکا د مرستو ختمولو لاسوند کال 2011. د دې لاسوند له قانون جوړېدو سره به پاکستان ته تر هر قانون لاندې پر مرستو ورکولو بندیز وي. د روهراباچر دفتر وایي د پاکستان مشرتابه تر کالونو د القاعده مشر پټ ساتلی او د هغه ساتنه یې کړې وه او هغه یې پیاوړی کړی دی. نوموړي د امریکا پر فاکس نیوز ټلویزیون خبرې وکړې.
Ignoring all of the things they're doing which dramatically negatively impact on our security.
دا هر څه چې پاکستان کوي او موږ یې نظر انداز کوو نو دا به زمونږ په امنیت منفی تاثیر لري. موږ د کمقلانو په څیر یو. موږ هغه خلکو ته پیسې ورکوو چې موږ په خطر کې اچي. موږ باید له کمقلي کار اخیستل پرېږدو نو بیا به هغوی هم موږ ته د بیوقفانو په سترګه نه ګوري.
ورځې مخکې د کانګرس یو بل غړي ټیډ پو هم د یو داسې لاسوند بل وړاندې کړ چې پکې پاکستان ته د ورکړل کېدونکو مرستې د محاسبې خبره وه او دا پکې ویل شوی ول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به کانګرس ته دا ډاډ ورکوي چې پاکستان به د نړۍ تر ټولو لویو ترهګرو ته پناه او پټنځای نه ورکوي. پو د امریکا د نمایندګانو په ایوان کې وویل
It's time we freeze the foreign aid to Pakistan until we get some answers about their knowledge of bin Laden's whereabouts.
دا وخت چې موږ پاکستان ته مرسته ورکول ودرو تر هغه چې موږ د اوسامه د موجودیت په اړه د هغوی د علم تر مخه ځوابونه نه ویمندلي. موږ دانو شو کولای چې په دې هیله چې پاکستان به زموږ ملګری او ملاتړی وي نو مرسته ورکول ته د دوام ورکړو.
هلته بیا ځینې نور امریکایي سېنټران وایي په دې ترڅ کې باید له احتیاط کار واخیستل شي. د سېنټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری د اوریدنې پر مهال وویل
Going forward we have to act thoughtfully and no matter what we have to remember the big picture.
مونږ چې پر مغزو نو باید په پام ګام واخلو او چې هر څه وي مونږ باید هر شي ته په پراخ نظر وګورو. لوی ستراتیژیکی ګټه او له پاکستان سره د اړیکو پوره نوعیت ته مونږ باید په بیړه کې داسې کار ونه کړو چې زمونږ ګټو ته تاوان ورسوي.
We should not rush into a situation that in fact hurts our own interest.
تر اوسه دا نه ښکاري چې امریکا او پاکستان د مرستې په بشپړ ډول ودروي، خو که چیرې د مرستې کمول کېږي نو د کیری لوګر د قانون مرسته به کم کړل شي چې تر مخه تر 50 کالونو پاکستان ته 1.5 ارب امریکایي ډالر مرسته ورکول کېږي.
پامیر ساحل وو چې امریکا ته د پاکستان د مرستو په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي.
دا مشال رادیو دا
اوس د مطبوعاتي کتنې پر لور ځو. امریکایي ورځپاڼې د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې سریه کې دی پاکستان تر بن لادن وروسته. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې پاکستاني مشران به ځینې سختې پریکړې کوي او دوی ته پکار ده چې په دې پوه سي چې هغه وخت اوس تیر سوی دی چې واشنگټن به له دوی سره بې له کومه شرطه مرستې کولې. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې مهم ټکي در اوروي.
مقاله لیکي که څه هم امریکایان له ډیر اوږدې مودې راهیسې د پاکستان د داسې مشرانو له ناسم چلند څخه ناهیلي سوي دي چې له یوې خوا له امریکا څخه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کوي او بل پلو داسې ترهګرو ته مرستې او پټنځایونه ورکوي چې د امریکا تر ټولو لوی دښمنان دي. خو امریکایانو داسې فکر هیڅکله نه کاوه چې اوسامه بن لادن به په پاکستان کې او هغه هم اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په ښار کې یوې لویې پوځي چاوڼۍ ته څیرمه پټ وي. مقاله لیکي د پاکستان پوځي او ولسی مشرانو پر ځای د دې چې هغه کسان ولټوي چې اوسامه بن لادن هلته وساو دا هڅې کړي دي چې ټول تورونه یوې خوا تکړي او د امریکا ضد جذباتو ته لمن ووهي. مقاله زیاتوي داسې هیڅ نشي نشکاري چې پاکستان دې له هر اړخیزې لوبې څخه خلاص واخلي او نه به کله هم دا فکر وکړي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې د امریکا په ګټه نه ده بلکې په خپله د پاکستان د خپلې بقا لپاره هم اړینه ده. نیویارک ټایمز زیاتوي چې په پاکستان کې لا هم په لوی شمیر سختدریزی پټ دي، خو پاکستانی چارواکي د ولس په مخ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته بد وایي خو په پټه هغه زغمي. مقاله لیکي له افغانستان څخه د وتلو لپاره یو شه له داده چې له وسلوالو طالبانو سره کومه سیاسي معامله وسی او پاکستان په دې لړ کې ډېر مرسته کولای سي او یا هم هغه کمزوري کولای سي. مقاله لیکي د پاکستانی حکومت او د هغوی د اټمي وسلو خوندیتوب داسې څه دي چې پام ورته پکار دی. د پاکستان پوځ به کېدای سي چې د امریکا له پوځي مرستې پرته د اروپکو د واک ته رسېدو مخه ونیسي، خو امریکایان نه غواړي چې پر داسې څه باندې شرط وتړي. نیویارک ټایمز لیکي امریکا ته پکار ده چې دا حقیقت له پامه ونه غورځوي چې که پاکستان وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی نو به تر هغه افغانستان لویه خپسه ځینې جوړه سي چې کله د وسلوالو طالبانو په واک کې وو، او په دې ملک کې په سیاسي جوړښت کې د بدلون لپاره مالي مرستې یوه اوږدمهاله هیله ده. مقاله په پای کې لیکي پاکستانی مشران به ځینې سختې پریکړې کوي او دوی ته پکار ده په دې پوسی چې هغه وخت اوس تیر شوی دی چې واشنگتن به له دوی سره بېل کومه شرطه مرستې کولې.
بوریوال کاکړ وو چې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکی در اوروله چې امریکا ته اوس پکار دی چې له پاکستان سره بېل کومه شرطه مرستې ونه کړي.
د پاکستان پارلیمان د امریکایي ډرون بریدونو او د ډرون بریدونو د ودرولو او د ابتاباد پیخي آزاد پلټونو قرارداد منجوري ورکړی ده، او استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا په مذهبي ګوندونو د عربي هیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کولو خبره کړې ده. د خبر ایجنسۍ تورخم پوله باندې نامعلومه وسوالو د ناټو لپاله وړونکي 14 ټینکر سوځولي دي. امریکا د لیبیا د باغیانو تحریک په سمدستي توګه په رسمیت له پیژندلو څخه انکار کړی دی. ناټو د لیبیا امریکا خار کې د بمباری پر مهال د ولسی وګړو د وژنې تصدیق کولو نه انکار کړی دی، او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې په لومړي ټیسټ کې په پاکستان د 100 منډو بری ترلاسه کړی دی.
ګران اوریدونکو، ګلایز او چتاس ته د درې نیمه بجو لاندې خبر نو اورول اوس زو د ځانګړو ونیزو پروګرامونو پر لور. لومړی شعر او تصوف. که څه هم تصوف د اسلام لره تک سره سم پیل شوی او پر اسلامي تعلیماتو یې ټینګار کړی دی، خو بیا هم وهابیان یا اهل حدیث د دې مفکورې مخالفت کوي او دا یو بدعت یا په دین کې یو نوی کار ګڼي. بلې خوا ته بیا د تصوف خاوندان دغه مفکوره له قران او حدیث څخه اخیستل شوی ګڼي او د خپل دریځ دفاع کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې تاسو ورېدو تر بولم. که څه هم تصوف یا طریقت د اسلام له راتګ سره سم په ډیر لږ وخت کې د مسلمانانو پام د خپل ځان په لوري واړوي او د خپلو اسلامي شوونو اغیز ورسته د نړۍ تر ډیرو سیمو ورسېدی، خو په 13 میلادي پیړۍ کې په سعودي عرب کې د وهابیت په نامه د سخت دریځ سنی مسلمانانو غورځنګ راوپارېدی چې پر تصوف یې ګڼ شمېر نیوکې وکړي او دا یو غیر اسلامي کار وګڼي. د وهابیت یا اهل حدیث عالمانو چې پر تصوف او د دغه لارې پر پیروکارانو کومې نیوکې کړي، د تصوف عالمانو یې په خپل وار سره ځواب ورکړی او د خپل دریځ دفاع کړې ده. پر تصوف باندې د وهابیانو د اعتراض په اړه چې مې کله په لاهور کې د اهل حدیث د دارالسلام العالمی ادارې له نائب مدیر مفتی عبدالولی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې تصوف تر اسلام وړاندې مفکوره ده چې په نور مذاهبو کې عملي کېده، او تر اسلام وروسته په تصوف کې داسې عمل ترسره کیږي چې له اهل تشیع یا روافظو سره سمون خوري.
دا تشیع نه دی، ریفز روافظ چې کومې دي او د تصوف د دین یو ډیره زیرا دته ده او دنیا دین د دینه شروع شوی دی. نو موږ دا وایو چې دا یو خالصه مبتدع عقیده ده، مبتدع نظریه ده، د دې په سند سره ثبوت نشته چې صحابو ته رسېدلی وي او یا د نبی صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی وي. دا وروسته پیدا شوی ده، او د دې تصوف اکثره مشران چې کوم وو دا فارسیانو، لکه یعنی د ایرانیانو، مجوسیانو، او دا د اسلام په مقابله کې دا یو شی شروع کړی دی. او وروسته بیا په شعوري یا غیر شعوري طور باندې یعنی مسلمانانو پکې داخل شوي دي. نو موږ په ټولو باندې داسې یو فتوا خو نه ورکوو، دا دی چې دا شی بنیادي طور باندې غلط دی.
پر تصوف باندې چې مکله د مفتی عبدالولی اعتراض په کوټه کې د تصوف د پیروکار حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری مخې تکشې شو دی، نو هغه په جواب کې وویل چې هر هغه کار چې د قرآن او حدیث لروي صحیح وي او اهل تشیع کوي د هغه تر سره کول هیڅ ناجایز کار نه دی. پر اهل تصوف باندې د اهل حدیث یا وهابیانو لنیوک څخه یو دا هم ده چې د دوی په وینا کله صوفی او خاص درجه ته ورسیږي نو بیا هغه عبادت پر ځان لازم نه ګڼي. په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وای چې د اهل حدیث علما یا وهابیان په دې نظر دي چې هیڅ وخت داسې حالت نه پیښیږي چې انسان له عبادت خلاص شي.
چې کله یو بنده یو صوفی یو مرشد یو داسې مقام ته ورسېږي بیا هغه مکلف نه وي. نو هغه چې وایي مکلف نه وي، حافظ ابن تیمیه او د هغه مکتب یا دا اوس اهل حدیث علما چې وهابی تاریخ ورته وایي، دا خلک په دغه مسله کې له دوی سره سخت مخالف دي. هغه وایي داسې قطعا یو حالت نه پیښیږي چې انسان له عبادت خلاص.
ګڼ شمېر صوفیان د وهابي تحریک دا اعتراض ناسم بلي او وایي چې اصلي تصوف هم هغه دی چې انسان پر قرآن او حدیث عمل وکړي او شرعي عبادت هم ترسره کړي. په کوټه کې میش د تصوف پیروکار او حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری وایي چې عبادت هغه کسان نه کوي چې د صوفیانو رنگ بدوي، او اصلي صوفیان او اهل تصوف هغه دي چې هر وخت خپل عبادت ترسره کوي او پر هر هغه څه عمل کوي چې قرآن او حدیث امر ورته کړی وي.
قرآن و حدیث کے دا دستور دے دا عمل دے الاصول الاساسیہ هو الكتاب و سنہ. اصول اساسی بنیادی شان چی دی قرآن و حدیث دے تا چی کم خلق چی دی اگر پا تصوف کی اگر دل دا ملامتیا ورطا ہوئی اگر خپل مقامات تر اسیدن اگر دا غی کر دے اصلی تصوف چی کم پا سلو سلسلے قادریہ نقشبندیہ چشتیہ و سروردیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا سلو وار طریقی او دا دی علماء و محدثین و بزرگان دا په قران او حدیث باندې روان دي. خاص اعظم د صغیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب ربانی رضی الله تبارک وتعالى عنه هغه فرمای ان الغوثیه والابدانیه والقدیه فی کتاب الله وفی سنت رسول الله. غوثیت کړه، قدیت کړه، ابدانیت کړه، ولایت کړه، دا د خدای په قران کې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث په عمل کې ده. تفسیر روح المعانی لیکلي کل شی رد تشریعیه فهي زندقه. کوم شی چې شریعت رد کی هغه زندقتوب ده. قران او حدیث باندې به عمل دا به د مسلمان عمل وي. د قران او حدیث نه چې خلاف لاړ هغه بالکل دلالت او گمراهی ده. د قران او حدیث نه خلاف چې څوک مون نه کوي او درس نه کوي، خدای نه یاد، زکات نه ورکوي، حج نه کوي، عمره نه کوي، نیک نه کارونه لکه فرایض نه کوي، روزه نه نیسي، په هغه باندې خدای ته سره بالکل نشي رسیدلی.
د وهابیانو لخوا پر تصوف یو بل اعتراض د تصوف هغه اصطلاحات دي چې دوی د نفس د پاکوالي په لړ کې عمل ور باندې کوي. په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وای چې پر تصوف باندې د وهابیانو لوی اعتراض دادی چې اهل تصوف د خپل عبادت پر وخت داسې اعمال ترسره کوي چې هغه غیر شرعي او غیر مسنون دي او له نورو فلسفو څخه راخیستل شوی دي.
تصوف چې کوم اصطلاحات دي، مثلا کشف دي، مراقبي دي، او دغه ذکرونه دي، چلی دي، دا اصطلاحات دوی وایي دغه اصطلاحات غیر شرعي اصطلاحات، غیر مسنون اصطلاحات. په دغه کې چې کوم تکلیفونه دي، مثلا خلکو ته ورکړي دي چې چلنا دا بیا چلای معخوص ده، ولوږه ده، تنده ده، دغه خلکو ته ورکوي. دا در غیر شرعی سیان دی پا قرآن و سنت کی دا دے دا پارا یو بنیاد نسک دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ پا امام غزالی باندی پا احیاء العلوم چی کم ردونا کری دی پاگی کی اکثر ردونا ادا لدی چی دا پا احادیثو کی نسکا پا قرآن کی نسکا دا اصطلاحات دا غیر شرعی اصطلاحات دی دا لنور و فلسفو مستعار او ماخوز اصطلاحات
د تصوف د دوغ اصطلاحاتو په اړه چې مکله د وهابیانو دغه اعتراض په سیدنی کې میشت د تصوف چرونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر احسان ازری ستانیزی مخ تکشیر شو دی نو هغه وویل چې د نفس کابو کول ډیر ګران کار دی او د دې لپاره په تصوف کې بیلابیل اعمال تر سره کیږي چې دا ډول نفس ووژل سي او تسکیه وسی
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مجاهدین راغله دوی ډیر خوشحالي کولې چې موږ دښمنه مغلوب کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو لري تاسو فقط یو جهاد خلاص کو ولیکن جهاد الاکبر پاته ده جهاد الاکبر له خپل نفس سره ده او دا خو هم وسنی علوم دا ثابت کړی ده او هم قران مجید مکتوی لري چې انسان نفس نه خلاصې دل ډیر مشکل کار ده دا یو پروسه غوړي د دې لپاره چې د نفس نه خلاصې دي مثال په ډول په خپل قران مجید کې نفس په درو برخو باندې ویشل شوی ده چې هغه په کراتو راغلی ده د حضرت یوسف په سوره کې په نورو ځایونو کې راغلی چې نفس په درې ډوله باندې ویشل شوی ده چې نفس اماره بیا نفس لوامه او بیا نفس مطمئنه نو د دې لپاره چې له نفس اماره نه ځان خلاص کی جهاد الاکبر شروع کی دا خو د څنګه د دفتن یو سړی خپل نفس نه خلاصي نو د دې لپاره معرفا دا نظر وکړي چې د دې لپاره سلسله د مراتب مهمه ده د دې لپاره ریاضت مهم ده د دې لپاره باید کار وشي تر هغه چې له نفس اماره نه انسان خلاص شي
بلې خواته بیا د تصوف د اصطلاحاتو په حق کې حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری وایي چې دا هغه څه دي چې په اسلام کې هم له ډېرې مودې راهیسې ترسره کیږي او دا د زهد یا عبادت یوه داسې لاره ده چې د نفس اصلاح کوي او په بېلابېلو ډولونو نفس کنټرولوي
دا غیر شرعي ځکه دي چې دې ته د شریعت کې معلوم شوی دي موسی علیه السلام څلوېښت مورځې تلو ویلو موسی ثلاثین لیلتن فاتممنو ب اربعین الله رب العزت فرمائے کہ موږ سره وعده ډیر شو اکړ ورځ بیا سلوي ختې لاس ورته بیا ما نور حکم وکړو د مسواک په کې فلسفه وا ولې سلوي ورځ پیره ولې موسی علی السلام قران نه ثابت ده یا دا کم خلک چې مثلا ته مثلا سلوي ورځ نبی علی السلام فرمایي څوک چې موږ په جماعت کې داغه په سینه کې به نور راشي تقوا او کې پرهیزګاری کې دا ولې دغه کې دا د دې وجه نه څوک یې اعتکاف کوي نه کوي اعتکاف سره د دې مشابهت ده اعتکاف د قران او حدیث نه ثابت دی اعتکاف سره به چیلی تړلې دي دا چیلی چې کړی دا ځان باندې د خپل د غیبت نه ځان ساتي چغلی نه ساتي د محرمات نه ځان ساتي د نارواو نه ځان ساتي د خپل د نفس اصلاح کوي لکه موسی علیه السلام کړی یاد اخی نه بعد لکه نبی علیه السلام ولې بس نو شپ غار حرا ته دا ولې دا دومره ورځې په سر په غار حرا کې تیرو یاد حاجن حج شری سلوی شورا دی پنزو سورا دی دا حلقی تیری حج خو سب دری و رجی دی سنور رجی دی اخیری دا یو افتر دا دیوالی سلوی شورا دی تیری یاد تا منزونا مدینه ملورا که دا تسکیه دا نفس کهی و رجی پدی وجه تیری روزی نیشی دا و روزه شد ممنوع خود نمه دا کنه یا دی خپل دا نفس مقابله پدی وجه که چه من روزی نیشو او دی وجه نیش دا نفس مقابله دا خود قرآن و حدیث تا ثابت دی یا دی کم چلی تیره دا خود قرآن و حدیث تا ثابت دی یا زهد تقوا پا یا گاری دا افتراحات چیزی غیر دا دین اصلاح دن کن رازی نا نفس خودر ظالم دی
په تصوف کې د ذکر پر وخت د موسیقي ژغول هم د وهابیانو لخوا سخت غندل سوی او دا یو غیر شرعي فعل ګڼل سوی دی اهل حدیث یا وهابیان په دې نظر دی چې په موسیقي سره د نفس تسکیه نه کیږي بلکې نفس نور وده مومي کله چې می دا غی اعتراض په کوټه کې د حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری مخې تکشه شو دی نو هغه ومنل چې هغه موسیقي حرام ده چې نفس تکوي کوي خو سیما یا کوالی بیا په ځینو ځانګړو حالاتو کې روا ده چې لکه بل خلک د خدای لارې تراسي او د ذکر پر وخت نفس تسکیه سي
سما چې د په شریعت کې ستاسو سما ورته کوالی هغه په شریعت کې دغه جواز ته دغه علما او شرایط بیان کړي شپږ شرایط په ټول فتاوا بیان کړي شرط بیان کړي فتاوی واحدیا فتاوی حجا فتاوی بزازیا نور محدثین علما اغي دا شرایط خودنی چې دي کې به بیزی حالت بنی دي کې به شذ نه دي کې به فسق او فجور نه دي کې به ناروانی غلط خبر بنی الله العرب دي کې به دا شي ناتخوانی شروع مشتمل به اشعار وي اهل مجلس بناستی او دا په سلسله چشتي کې علما کوي مولا چشتي رحم الله تاریخ پروت ده نن ویلکه کسان اسلام ته په دغه سما باندې اړولي دا تبلا او سارنګ دا به وه اخر قرآن و حدیث نه پیژنده چې دا به ولید دی و شبه سو راو به غرض لاس په بیعت بسو دا تواریخ د کتابونو ډک دی د دې خپل اهل پکار دی د چنه چې دا سب نه اهل انسانانو ته وي غدا دول وهي دا سندری وای دا چی شی وای خدا ته نس نشی کوله اهل الله خلق په دې باندې مقامات ته رسیدي خدای تعالی ته رسیدي دا ځکه زموږ علماوی کچو کې وګانی بجانی او سندره چی واوري هغه توجه د خپل د نبی علی سلام په خوا کې د صحابه په خوا کې د خپل د عشق حقيقي په خوا د توجه ونی شي د بندولو ځای نه یا څوک نه پریږدي نه بندي په گاډي کې ناشتي نو علما دا دي چې خپل توجه خپل ذکر او خپل درود وای توجه د عشق حقيقي په خوا باندې الله رب العزت خوا ته متوجه نبی علی سلام سندری غانی بجانی دا حرام دي پات صدا خبر چې قوالی ده قوالی باندې علماو کتابونه لیکلي تصانیف لیکلي قوالی دوه قسمه ده یو شیطانی قوالی ده چې عشق ده عشق مجازی ده یو عشق حقيقي ده هغه باندې اولیاء مقامات ته رسیدي مراتب ته رسیدي هغه ته خدای په لوړ لوړ مرتبه ورکړي دا په کتابونو کې دا ثابت دي
تصوف کڅه هم د نړۍ په ټولو الهامي مذاهبو کې په یو یا بل رنگ پاتې سوی دی خو اسلام دې ته یو منظمه بڼه ورکړه ډېرې پوهان په دې نظر دي چې تصوف یو داسې لار ده چې شوونه اسلام کړي د او دا د اسلام د روحاني نظام نوم او باطنی اړخ دی د تصوفي سلسله ټول شیخان د اسلام په لوی دایره کې ځان رانغاړي او مقصد هم هغه یو بیانوي چې د نفس په پاکوالي سره ځان خالق ته ورنږدې کړي او د هغه خوشي ترلاسه کړي تصوف په هر دور کې د انسان دوستۍ مینی او سولې پرچار کړی دی او لکري کې څخه همیش کرکه کړې ده
کرد گلو کا چسما دی گلزار شی کرد گلو کا چسما دی گلزار شی از ہما کرا پخو کے بد خار شی از ہما کرا پخو کے بد خار
گران اوریدونکو شعر او تصوف ځانګړي اونیس پروگرام تاسو اوریدئ او اوس وارسیږي یو بل اقتصادي پروگرام ته چې نوم یې دی اقتصادي نړۍ جوړونکي پامیر ساحل دی په نننی پروگرام کې پر دې بحث وې دی چې کچيري امریکا پر پاکستان خپل مرستې بند کړي نو د پاکستان اقتصادي انزور به څه وي راځي چې دغه پروگرام ته ژغ غوښو اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ خبرونه کې به نن په دې غږیو چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر مرګ وروسته د پاکستان اقتصاد څه بڼه خپلولای شي نو ونې په هیواد کې به د کیمرون په اړه معلومات درکړو لمشال رادیو سره اوسه د روانې میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان په پټاباد ښار کې امریکایي ځواکونو عملیات وکړل او په یو کور کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه تر دې وروسته د پاکستان پر کردار ځنې پوښتنې راپیدا شوې او په امریکا کې د کانګرس ځنو غړو وویل چې پاکستان ته په ورکړل کېدونکو مرستو کې دی یا خو کمای راوستای شي او یاد هم د مرستې بندې کړل شي د بی بی سی لیور رپورت سره سم له 2002 کال راهیسې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره شاوخوا اتلس عربا امریکایی ډالر ورکړی دی د دې ترڅنګ د کیری لوګر د قانون تر مخې تر 15 کالونو پاکستان ته 1.5 عربا امریکایی ډالر مرسته د ملکی مقاصدو یعنی غیر فوجي مقاصدو لپاره ورکول کیږي په اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو ل کارپوه اکرام هوتی و پختل چې کچېره د امریکا لخوا پاکستان ته مرسته بند شي نو څه اثرات به وي
دا اوسنو ورځو کې پاکستان چې کم اقتصادي امداد دے د امریکا طرفا او د کم مبارک چې دا امریکایي کانګرسمن او نو خلک دا وایي چې دا بند کړئ شي نو دا امداد چې دی نو دا بنیادی تور باندې کدا سو ګوره نو دا زیات فوجي امداد دے اوس فوجي امداد چې دی نو دا ډېر حساس معنی لري د پاکستان لپاره هغه ځکه چې پاکستانی فوج چې دی نو هغه یو طرف ته خو هغوی د انډیا خلاف الزام تیارے چې دی هغه داسې ساتل غواړي چې دوی سره یعنی جدید اسلحه هم وي د دوی سره پیسې هم وي بل طرف ته دی په پاکستانی فوجونو فوج باندې دا هم الزام دی چې دوی په دغه کې سه پیسې میسې هم لگا خوري راخوري بل طرف ته دا دی چې دې امداد کې چې کوم سیزونه راځي نو هغې کې کیک بیکس وي یعنی په که د سلو روپو سیزي نو شل دېرش روپۍ پکې اوخړی شي سدی اوخړی او سمنس کې چې په کم امریکایي بیوروکریټس ته اوخړی نو دا یو لوی کاروبار هم دی او دا یو لوی حساس خبر هم دا به بند شي نو د دې د بندېدو نہ پس دا پاکستان فوج دا توان نہیں لگی کہ آغا پل چکم دا غدی دا غی مخ کے چکم دا ارادی لری جس کول غواڑی چا او کھشی لہذا دی با حت الوسع کوشش کئی چے دا امداد دے بند نہ کرے
اکراموتی صاحب تا سے دا خبر وکڑا چھ دوی با ہت سکی چھ دا امداد دے بند نہ کرے شی نو پختنہ پکی دارا پیدا کی چھ دا پاکستان اقتصاد انحصار کئی زیادہ تر پ امریکائی پیسو باندے کنا دے نور نڑے والو مرستو باندے ہم انحصار کئی
دیر انحصار کئی پ دیر ملکوں نو کئی پ چینم کئی پ سعودی عرب ہم کئی پ نور ملکوں نو ہم کئی ہو زیادہ انحصار دا پاکستانی فوج چھ دے نو ہاگا دے پ پدی امریکہ باندے نو کد امریکہ وتا لگا امداد بند کی
نبیا بد
دی حالات ډیر زیات خراب
ہوتی صاحب تاسو د فوج خبره وکړه د دین علاوه امریکا د پاکستان لپاره د مرستو یو پیکیج منظور کړی وو چې 1.5 ارب ډالر به ورکړي د کیری لوګر په نوم باندې دا بل وو دا قانون وو ویلی وو چې دا به ملکی یا سیویلین کیسو باندې استعمالیږي نو دلته به څومره اثرات را پریوزي ځکه کیری په خپل ویلی چې هغه به خپل بل دوباره ګوري
نو هغه دا ده چې هغه کې خدا ویلی شرائط اور پکی تڑ لو اگر شرائط ہو کے یو شرط دام ہو کہ کل امریکہ واڑی کم دے کہ اگر واڑی چاہر خلاف حملے کی پاکستان کے نو داغی بہت اجازت تھی نو اس داغی پر بدل کے پیسے ہوتا ملا ہوئے تھے نو کہ دیشی کی دغا پیسے کی دی دی شک چی دے دا کمداد بندی کی دغا شک مت لے کی اور دا بل شک چی دے دا حملے کو لو دا باور کرا کہ دیشی کے برقرار ہو ساتھی نو دغا سے کہ دیشی تبدیلی بدل شی
اوتی صاحب منگا ولی دل چی تیر کال سیلاونا ہم راغل خلق تا دیر زیاد تاوان ورسا و بیا دا اسامہ مرگ پا پاکستان کی ہم دا دا سی دیر پختن را پیدا کڑی چی دا غیل کبلا تاسی پا خپلا دا اقتصاد پو په هیڅ څه فکر کوي چې د پانګوالو یا د انویسټرز اعتماد په پاکستانی منډي کې یا په پاکستانی مارکیټونو کې راغورځېدلې دي او کراغورځېدلې دي نو څومره زیات تاوان پاکستانی مارکیټ ته رسولې شي
پاکستانی مارکیټ کې جی دو سیزن دي چې هغه ډېر اهم دي د بیرونی انویسټر لپاره یو دې چې پاکستان اډری سیزن دي یو دې دوی چې دوی کارخانه پاکستان کې دوی ډېر ګران دي هغه ډېر مناسب ملایويږي دریم دې الکترونیک ګډز چې دا د دې باندې هم ډېر منافعه ګټه کوي دریم چې دین هغه خوراک آؤٹ لیٹ سی نو په دې درې وانو کې چې کوم ځای انویسټمنت دا انویسټمنت خو به کې دی شي چې هغه چونکه به خراب حالات ته جاری ساتل نه بل کېږي خو باقي چې کوم انویسټمنت دی نو رسیزونو کې نو هغه چونکه هغه کې وفایدې دومره زیاتې نشته لکه دې درو کې دی نو کې دی شي چې هغه کم شي
نو چې هغه کم شي څه اثرات ګوري تاسو په پاکستان
نو اثرات دا ګورو چې هغه رستو شي نو دا نو انویسټر چې څوک د دې سره مقابله کول غواړي هم په دې منډایو کې نو په هغه با راتلو نسنګ خوري نو چې هغه رستو شي نو بیا به پاکستانی مارکیټ کې د فارن ایکسچینج چې دی نو هغه به کمی راشي د فارن ایکسچینج چې دی نو پاکستان ته بیلنس آف پیمنٹ کې ډېر ضروري دی نو چې هغه نه وي نو بیا باندې ډېر حالات خرابېږي دا مسله به جوړېږي
د اقتصادي چارو د شنون کې اکرام هوتی خبره تاسو اوریدې وس یو رپورت لرو د افغانستان وچه او تازه میوه په نړۍ کې ډېر شهرت لري که څه هم په دې هیواد کې اوږدې جګړې هر څه زیانمن کړي او په دې لړ کې باغونو ته هم ډېر زیان راوخته خو بیا هم خلک زیار او زحمت باسي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي د افغانستان کندهار ولایت هم یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې په رسنیو کې ورڅخه ډېر ځله د جګړو رپورټونه خپریږي خو بیا هم د دې ولایت چارواکي وایي چې په تیر کال کې د نورو پرتله له دې ولایته د وچې او تازه میوې صادرات یا برآمدات څو چنده زیات شوې دي په دې اړه به نور معلومات د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال په خپل رپورت کې درکړي
د افغانستان له کندهار ولایت څخه ډیر ځله د ناامنیو او جګړو راپورونه ورکول کیږي او تیر کال هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان وو چې د مرګ ژوبلې ترڅنګ د خلکو کرکیلې او باغونو ته هم زیات زیانونه واوښتل په ځانګړي ډول د انګور د حاصلاتو پر وخت ډیر خلک بې ځایه او انګور په باغونو کې وراسته شول خو بیا هم د دې ځای خلکو خپل زیار او همت له لاسه نه دی ورکړی او د خپل ژوند د معیشت چارو د پرمخ بیولو لپاره یې زیار او زحمت ګاللی او د خپلو باغونو په روزنه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې دي د کندهار د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې د جنګ جګړو سره سره بیا هم له کندهار څخه د وچو او تازه میوو حاصلات څو برابره زیات شوي دي خو بازګران او باغوانان وایي چې که دولت له دوی سره مرسته وکړي د دوی حاصلات به څو برابره نور هم زیات شي د کندهار د جړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی صادق خان وایي چې که دولت د دوی سره د سره د ونو او بوټو د مرزونو ضد درملو او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي نو به هم دوی ته او هم دولت ته ډیره ګټه شوې وي
نو دا دې چې موږ کښت کرمجي چې ګرد د منځه وتلې دي په دې باندې چې حکومت هیڅ توجه دا ځګی ته نه کوي چې موږ سره په یو شي باندې مرسته وکړي وایي شورونه نه جوړوو هغه هیڅ شور شی نه جوړېږي هغه کمشخانی وشان شي چې هغه لپسټم نه دي برابرې نو ځکه زموږ حاصلات چې دي ګرد د منځه ځي نو حکومت چې دي هیڅ په زراعت او په صنعت کې دغه نه کوي همکاري نه کوي نو ګرد هغه عام ولس دی چې خپل دغه ژوند او زندگی په مخ اخې روز کال شو کال وشو سس کال دې کال خو نکته نمبرونه چې شوچی او پاجزونه دا شان چې شوچی او مرزونه کې نو دولت کې مرسته وکي د دوا او د بمبو د جې کښت کارمندو سره سمسته وکي عام خلکو ته به شي په لاس ورسي یعنی کې په پښو و درځي او کدا غره کم کارونه یې هغه کښت کارمندا یې ګرځ د لاس دې
د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو ګل احمد وایي چې ډیر ځله د خرابو او ستونزمنو لارو له امله د دوی حاصلات په وخت بازارونو ته نشي رسیدای او له دې امله دوی ته ډیر زیان اوړي
موږ په سیمه کې چې دی خو انګور دی هغه خو انګور خدای سبارک شي دی نه دلته شتوس نه دی سی د یو خچال څه چې هغه کې شي مثال بل ملک ته دغه سی ورځ دوی دغه سی لار باندې چې د لیک شي دی بل ملک چې دی ک پاکستان ته ځي ک هند ته ځي پر هغه لا ډیر تکلیفونه یې پاکستاني کوي د هند ک بل ملک ک بل ملک هغه د حکومت زیرول او تجارانه زیری کم خلک چاړي هغه زیری والت بیا پسم قیمت نه خرسيږي پاتزي نه د وبو خرچره جوړي نه د بار خرچره جوړي نو خدای موږ لا چې کم وسی رسيږي دا به چې د حکومت مستر ډیر مرسته وکي او مستر دا کم باډري لاري چې دغه په خلکو سره تجارانو سره اکسیږي دا چې مثال مرسته ورسره وکي نو سره ډیر چې موږ شي پسم قیمت خرسي او موږ خلک راپورته چې موږ خلک ډیر بلی دی دي په دې باره کې دا شي موږ شي شي چې په شکه قیمت خرس
د جړې ولسوالي یو تن بل باغوان هم ورته خبره کوي چې دوی سره باید دولت د لارو د خلاصون او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي
زموږ انګران چې سنمیږي یو خل بارډر لار باندې دا کوي څه کوي بیا د جزاشت انګور د غسی درغه ځپړې نی لکې تر دې نه مسره باندې باندې راځي خرچې په صداګر باندې نه راځي دلته بار زموږ سره مناچ موږ په سر پیر کو دې زموږ په پنځوس کې باندې باندې غواړي نه دی لار باندې بارډر لار باندې باندې حکومت نه کوي دغه نه کې شادار علاقہ دغه کې باندې وسره بدري کوشش وکړي اصلي اصل انګور دې شت میواد زموږ کندهار ده
د کندهار ولایت سوداګری د خونو رئیس حاجی نصر الله ظهیر وایي چې دوی د باغونو او بازګرانو ستونزې مني خو دوی هڅه کړې ده چې د دوی د وچو او تازه میوو لپاره ښه بازار پیدا کړي د کندهار سوداګری د خونو رئیس دا هم وایي چې د دې ترڅنګ په زرګونو ټنه نه رجستر شوی وچه او تازه میوه پاکستان او ایران ته هم صادره شوی
تیر کال انار په ډیرو کلو کې دوه خارج ته نه صادر شوی انار او انګور دوه قسمه خارج ته تګ لري یو یې دا دی چې دلته د اوتاک تجارت سره رجستریږي چې هغه هندوستان ته چیزی یا نور خارجي ممالک او یو هغه دی چې بدون رجستر بیل رجستر څخه پاکستان او ایران ته ځي چې هغه د کوارچو یا کریټو په شکل سره ځي او دلته نه راځي منظم به خپل دغه باندې په مازدا او په مټران کې ځي هغه دلته نه رجستریږي د اتاتیا کال په انډول په ناچا کال کې تقریبا درې چند ځی انار دلته رجستر سول یعنی په اتاتیا کې 2600 ټنه او په ناچا کال کې 6500 ټنه رجستر سی و چې هین ملک ته ډیر ولاړل او دا چې ټول خارجي وادونه یعنی د اروپا او اسیا او امریکا حتی د نور وادونه هم غواړي چې زموږ انار دوی ته ورسي متاسفانه موږ فقط د یو لار لرو د ترانزیت لار د چاغم په سلو مشکل سره مخامخ کیږو کچیر مشتاوی لار برابر وای نو ډیر انار درغه هم تل او په شق قیمت سره هم خرڅیږي خارج
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په نور ولایتونو کې هم ډیری بزګران او باغوانان د تازه او وچ میوه حاصلاتو ته مخه کړي او پیداوار یې هم ډیر زیات شوی خو د ښه مارکیټ نه لرل له امله دوی ته ډیره ګټه نه پاتې کیږي
او سم دونه هیواد کیمرون په لویدیځ افریقا کې پروت هیواد دی چې لومړی د فرانسې او بیا د برېټانیې تر واک لاندې پاتې شو او په 1918 زیږیز کال کې د خپلواک هیواد په توګه رابرسېره شو د کیمرون آبادی خواوشا 1.3 کروڑ ده په 2005 کال د اټکل تر مخې په دې هیواد کې 540,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اختول په دې هیواد کې 40% عیسویان او 40% مسلمانان دي پاتې نور د بیلابیلو عقیدو لرونکي خلک دي په کیمرون کې 40 افریقایي ژبې ویل کېږي خو انګلیسي او فرانسوي دوتري ژبې دي په کې
کیمرون کې تیل ډیر دی او د کاروندګرۍ لپاره خځ مکه هم لري. خود دې سربېره هم له مشکلاتو سره مخ هیواد دی. دلته سړی سر ګټه لا هم ډیر ښکته ده. د 2009 کال د اټکل تر مخې دلته سړی سر کالنی ګټه 2300 امریکایي ډالر و. د همدې کال د اټکل تر مخې ټول ملي پیداوار له 22 ارب امریکایي ډالر زیات او د اقتصاد وده 0.9% و. د کیمرون د ټول ملي پیداوار 40% برخه کاروندګري او 13% صنعت جوړوي. په کیمرون کې کافی، کوکوا، مالوچ، ربړ، کیلې، د تیلو زړی، غلا، چاتراش یا قیمتي لرګي او څاروي ډیر دي. په صنعتونو کې له پټرولو، د تیلو او نور شیانو د جوړولو او پاکولو صنعت لوی ځای لري. په کیمرون کې المونیم ډیر پیدا کیږي او درخت یا کپڑے صنعت هم د ذکر وړ دی. په 1980 لسیزه کې د کیمرون د پوځیانو، پولیسو او لوبغاړو په ویاړ یو سندره زامینا ډیره مشهوره شوې وه. دا سندره بیا د 2010 کال د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ لپاره د امریکا سندرغاړي شاکیره هم وویل.